سلامونه وخت مو بخیر د ازادي په صفو کې وړاندې بزمږ همکار خغلی اجمل صدیق تاسو په افغانستان کې د بشیر راس په اړه خپل خبرونه وړاندې کی اوسم راګرزو خبرونه ته په کابل کې شمیر خبرندوی ټولونو نن ازادي رادیو ته ویل چې د طالبانو د اطلاعات او کلچر وزارت د ممنوع کتابونو په ځای د تاسې بدیل ورکوي چې د دوی په زیان دی د دوغه خبرندوی ټولونو د استاذ په وینا چارواکو له دوی څخه د لکونو افغاني کتابونه وړي دي او دوی ته په بدل کې و ډالې ورکوي چې نه له اخلاقي او نه له حقوقي پلوه مناسبه ده د طالبانو د اطلاعات او کلچر وزارت پرون خبر ورکړ چې د روسي له بازارونو سلور سوا اناوینه داسې کتابونه راغونډ کړي چې د دوی په وینا د افغانستان له ملي ګټو او اسلامي ارزښتونو سره په ټکر کې دي د طالبانو په وینا د راغونډ شویو کتابونو په بدل کې قران کریمونه او تفسیرونه دکاندارانو ته سپارل کیږي چې د لړۍ په پلازمینه کې پیل شو او ژر به د ولایتونو پلور هم وغځيږي د چین روسیا د بریکس سازمان د نورو غړو هیوادونو مشرانو له طالبانو غوښتل چې پر افغان نجونو او ښځو د زده کړو بندیز پای ته ورسوي هغوی د خلکو د اساسي حقونو په درناوي ټینګار کړی او په افغانستان کې د مسلې د سوله ییز او عاجل حل غوښتنه کړې ده د بریکس د شپاړسمې سرمشریزې د پای په اعلامیه کې د ښځو نجونو او د دغه هیواد د بېلابېلو قومونو د حقونو په شمول د افغانستان د خلکو پر اساسي حقونو ټینګار شوی دی همدارس په افغانستان کې د بیړنۍ او بې وقفې بشري مرستو پر وړاندې پر بشري حقونو هم ټینګار شوی دی د افغانستان په خوانی ولسمشر احمد کرزی په کابل کې روسي 14 غندلې ده هغلي کرزی په خپل ایکس باندې کې دا په خیبت روسي عمل بللې ده د دې 14 په پایله کې چې پرور مسخین د اکتوبر په 23 منېټه د کابل په مرکزی برخه د سینما پامیر په غړغونې سیمه کې وشو دوه کسان وشل شو دي او لکټر لګي ولس نور چې پکې دوه ماشومان هم شامل دي ټپین شو دي په خپل رسنې کې خبرې شوې ویډیوګانې خي چې 14 د جمو پلورلو په یو مارکیټ کې د ملکی خلکو په منځ کې شوې ده روسي خبرم دا چې د افغانستان په چارو کې د قطر زنګړی استاذ فیصل بن عبد الله الحنزا په دوحه کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمشنري لا استاذ عرفات جمال سره په کتنه کې د افغانستان د وروستیو تحولاتو په اړه خبري وکړي
آزادی پچپوک
در امواج آزادی
احمد شیبریان پر خبرونه کې مو هر کله کوم ل آلمان او افغانانو سره څنګه سمامرسته کیدای شي دا موضوع مو د بحث لپاره ورسته تر دې انتخاب کړ چې د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغه ادارې یا اوچا طالبان تورن کړل چې د بشری مرستو په چارو کې مداخله کوي مخکې تر دې چې د بحث ملمن تاسو ته معرفي کړم اوسې احمد زی راپور لري دا راپور تر اوسه پورې نه دی چمتو شوی په دې بحث کې مو شینکی کړو خیل په کاناډا کې د افغانستان په خوانی سفيري او د چارو شنون کې ته بلنه ورکړې ده د پانتون استاد عالم خان احمد زای پرې خبرونه کرا سره دی او صلاح الدین سیدی د سیاسي چارو کتون کې ته مهم بلنه ورکړې ده چې په دې بحث کې را سره برخه واخلي او چا ورسره تر دې دغه خبره وکړه چې دوی په روانه اونۍ کې دا تور پورې کړ چې په افغانستان کې تر اتیا ډیری پروژې تکنی شوې دي او یا د دوی لپاره ستونزې پیدا شوې دي چې په دغه پروژو کې کارونه یا پروژې یا مرستندوی هڅو کې چې دا مرستندوی هڅې سم شي او دوی په دې برخه کې مختلاړ شي خو وروسته طالبانو په دې ارتباط لا تر اوسه پورې څه نه دی ویلي خو په خوا طالبانو دغه موضوع رد کړی ول چې دوی له داسې مشکلات سره مخامخ دي او یا دوی د مرستندوی چارو په کارونو کې لاسوهنه کوي را بشم بحث تا راپور مولا هم نه دی چمتو اخلي کړو خیل څه فکر کوي چې دغه تور چې او چای په دوی باندې پوري کوي چې په طالبانو باندې چې دوی د مرستو په چارو کې مداخله کوي که تاسو نظر واخلم یعنی څه
سلامونه درناوی ته ورته معلوم ده دا قابل د نګرانی ده ځکه چې د بخوا یا د شرونه همدا مثلا مطرحه چې ګویا طالبان په د کومکونو په ویش کې لاس وهنه کوي حتی یو فیصدی په اسلام یو لاس فیصدی د بخپل اخلي چې وایي چې زموږ جنګیالي هم مستحق دي او د ارمن خلک دي بلداسې مثلا دوی په لستونه کې ګوتی وهي چې چاته بد ورکړ شي چاته بد ور نه کړ شي چې دوی هدي ازلي کوشش کړی وو چې هغه کسان چې په خوا په خانه ادارې سره کار کوي او خصوصا په امنیتي سکتور کې حتی هغه کل یو اعتماد هم چې شاته پاتې دي نه غواړي چې هغوی ته مرسته ورسیږي. درېیم دا چې دوی په شدت په معنی ممانعت وکړه چې میرمنې یا ښځینه سازمانونه مثلا یا ښځینه کارمندانې په توضیح د کومکونو کې دوی رول ولوبوي. دا ټول مسئله دی داسې راټولوو چې طالبان که وغواړي که ونه غواړي په دې مسله کې لاسوهنه کوي او بې هغه نه چې دوی نشي کولی چې خپله خلکو ته مسله دغه کومکونه ورسوي او ته مهیا کړي یا کارونه ورته پیدا کړي، مګر هغه مرسته چې له بهر نه راځي په هغه کې لاسوهنه کوي چې د دې پایله به منفي وي د ولس باندې او همدارنګه د
مننه د پایلو موضوع ته بیا هم راشو چې د دې تاثیرات به په ټولنه باندې شوي او په اړمنو کسانو به خصوصا څرنګه وي. صلاح الدین سیدی د سیاسي چارو کتونکو هم را سره دی. سیدی صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې و چا ولې دغه تور پوری کوي؟ البته په تیرو درو کلونو کې نه، تر دې مخته د جمهوریت په وخت کې به هم کله ناکله ورته تورونه پوری کېدل، خو نن سبا یو څه جدي دي. حتی ارقام وړاندې کوي چې مخکې ما اشاره ورته وکړله چې دوی ویل چې تقریبا په درې اتیا مواردو کې د دوی کارونه تکنی شوي دي. سیدی صاحب،
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام تاسو درنو درنې مېلمنې او محترم لیدونکو ته وړاندې کوم. واقعیت خبرې دا دی چې دا مسائل نه اول وو او نه آخر دي. دا باید په مبدئي شکل باندې په سیستماتیک ډول باندې حل شوی وای او حل شي، چې متاسفانه نه دي شوی. څه معنی؟ کله چې موږ ټول په یو اواز غکو چې نړیواله ټولنه مکلفه ده، هم اخلاقی هم قانونی او هم د یو سلسله اصول پر بنیاد باندې چې پرته د دې چې په سیاسي لحاظ باندې افغانستان کې څوک په قدرت کې دی، د افغانستان خلکو ته باید دارو دلمر او مرستې ورسول شي او دا وجیبه باید ادا کړی شي. دا هغه مبدئي شی دی چې په باندې عمدترین اشخاص او افراد او سازمانونه په دې باندې باید توافق ولري چې توافق ولري. دوهمه خبر، آیا د دې مرستې رسول چې همیشه به د جنجال سره مواجه وي او مواجه دي، باید د طالب چارواکو لخوا وشي او که د نړیوال سازمان لخوا وشي؟ په دې کې اتفاق دی چې هغه حاکمیت چې تر اوسه پورې د مواجهو یا غیر مواجهو دلایلو پر بنیاد باندې په رسمیت نه دی پیژندل شوی، نو ولې په داسې مسایلو کې مداخله وکړي؟ سوال مطرح کیږي چې دا مسأله باید نړیواله ټولنه په تمام شفافیت سره د طالب د دی فاکتو حاکمیت سره حل کړي وای او حال شي. آیا تاسو مونږه پرې دی چې دا مرستې ملت ته ورسو او که تاسو پکې مداخله کوئ؟ که په پرنسپ لحاظ باندې دا ومنل شو چې باید ومنل شي چې دا د نړیوالو سازمانونو کار دی چې دا مرستې ورسوي، د دی فاکتو حاکمیت چې ځان د اسلام او د وطن خادم غړي مشروع دی که مشروع نه دی، د دې په مقابل
کې سیدی صاحب دغه خبره چې د مرسته به څوک رسوي په خو هم، یعنی تقریبا شاوخوا څلور بشکلونو را پدې خو په افغانستان کې هر وخت د چارواکو دغه انتقاد و چې دغه کوم مرسته چې نړیوال رسوي دغه لګښتونه زیاتیږي، مصارف زیاتیږي، نو بناً ډېرې پیسې په یغ باندې مصرفیږي چې دوی خپل کارکونکو ته ورکوي. که دغه اړخته توجه وکړو، په کار نه ده چې افغانان د مرسته ورسوي؟
دا سوال متاسفانه مونږ افغانان یو سلسله تاریخي مسائل څوارلس سوه کال یو سلسله تاریخي مسائل د ملل متحد د چوکاټ د کار کولو په ارتباط یو سلسله نور شیان مونږ غواړو چې په همدغه لحظه کې همدا اوس حل کړو. دا چې د ملل متحد سازمان څومره کاري دی که کاري نه دی، د ملل متحد سازمان د مرستو 2% په خپلو کارمندانو ډالري معاش ورکوي، دا نه د افغانستان مسله نه ده. خبره داسې ده مبدئي چې ته څوک چې زه چې مصرف رسوم ته زما په کار کې مداخله کوي، تا خو زه په رسمیت نه پیژنم. نو په دې خاطر باندې د طالبانو دا اعتراض چې مونږ باید ورته لای حج وکړو، مونږ باید په جریان کې اوسو، مونږ باید خبر اوسو. تاسو مصرف زما مصرف زیات دی کار زیات نه دی پتا یې څه زه سر روپیه مې راوړی دي، د دې سر روپیه نه شپېته په جیب کې ږدم، څلوېښت مصرفوم. ته بیا رادیو تلویزیون دنیا ته وایي چې او دنیا او خلکو دغه خلک چې وایي چې افغانستان د مصرف رسوي
مانن سیدی صاحب مننه عالم خان احمدزی سره هم رابطه ټینګه شوې ده له دوی باورو. احمدزی صاحب تاسو څه فکر کوئ چې دغه مرسته چې وچا انتخاب کړی دی چې طالبان د بشری مرستو په چارو کې مداخله کوي، که تاسو نظر لومړی په دې برخه کې واخلم چې وچا ولې دغه خبره کوي، یعنی آیا دلایل زیات شوي؟
بسم الله الرحمن الرحیم، مخبل سلامونه تاسو ته او تاسو ایدونکو اوریدونکو ته هم در از ملمانو ته وړاندې کوم. مشکل دا ده چې دا تقریبا ډیر وخت کې نظام دا خبرې غورو چې د مرستو په ویش کې مشکلات سنز دي په خاني رژیمو کې مو اوس هم دا راپورونه راغله. نو دا متاسفانه مشکل دا ده چې یو کوارډینیشن یا مهنګي نشته دو پتو د وچا په منځ کې. همدار از خپل د طالبانو کې کېدای شي بعضی خلک وی چې هغه کوشش کوي چې خپل غټه باندې دا شاید تمام کیو، یعنی خپل خپلوانو یا دوستانو ته دا وایي چې خپل انسان متاسفانه دی دا کلتور ده او دا کلتور خه کلتور نه ده، باید دینه موږ لاس ځان لري وساتو. او بل دا چې کله هم سروي کې په سروي په وخت کې هم د او چاو د اسلامي امارت منځ کې اما هنګي ډیر ضعیف کمزور ښکاري.
احمد زاسه او بخشي تاسو په اماهنګي ټینګار وکړ، نو دا اماهنګي ولې باید نه وي؟ ځکه چې وچا هم په افغانستان کې په داخل کې ده او ملګری ملتونو عمل ته دی او مرستې رسوي، نو دا اماهنګي خو فکر نه کوي چې حتی د یوې غونډې کار دی چې باید حل شي؟
مشکل د پلاننګ په انټیګریشن کې ده، یعنی پلانونه سره یو ځای شوی نه دي. مثلا د افغانستان اسلامي امارات بیړنیو مرستو پلانونه بیل دي، د بیړنیو مرستې مستقله ادارې پلانونه بیل دي، د سری میاشتې بیل دي، د اوچا بیل دي. نو په هغه پلاننګ یعنی موږ سه پلاننګ انټیګریشن ورته وایو، هغه نسته. دوی پلانونه هغه بیل جوړوي، هغه بیل جوړوي او بیل جوړوي او په نتیجه کې هم هنګي لبای نه ځي او داسې مشکلات سوزی راځي.
مننه اغه لیکړو خیل تاسو څه فکر کوئ؟ په خو چې کله تاسو په پارلمان کې وي په یو وخت کې هم افغانستان سره بشری مرستې کې دی، کله ناکله به شکایتونه وو چې دا مرستې سمې نه رسی، خو په دومره موارد نه و لکه اوس چې دی. په هغه وخت کې هم مشکل د هماهنګي او آیا دا همژغی په اسانی سره نشي حل کېدی؟
زه فکر کوم ستونزې د پخوا او اوس ډېر فرق لري. په خوا مثلا حکومت بین ملي ټولنې سره په پوره همغږي کې و، کومکونه غوښتل، همکاریانې کولې، اسناد یا ارقام ور په لاس ورکول، یعنی تبادله د معلوماتو مو او غوښتنه هم کېدله او حکومت حدی ازنی کوشو کو چې مثلا د برسندوی ادارو رضایت وساتي. اما به دې شرط په هر اداره کې داسې کسانو چې کېده شو هغه خپل هغه شخصي موقف یا مقام یا صلاحیت چې درلوده یا ناوړه ګټه اخیستي ځینې مشخص موارد کې. اما په مجموع کې سیستم په دې باندې نه و چې مثلا په برسندوی ادارو فشار راوړي چې لاس 40% خدمتمن دی په اختیار کې راکې زی توزیع کوم د لسنو کې به دی خلکو ته ورکې، د لسنو کې به دی خلکو ته نه ورکې. یعنی حکومت چا سره شخصي دښمنی د ول سره نه درلودل او نه خاص خلک له کومکونه یا له برسنه محروم اول. دا یو لوی توپیر ته مونږ نه شو کولای چې په خو او اوس ان هلته کې دې شو کوم والی مثلا کوم یو خاص نفر درلوده یا په تقرر د اشخاص کې چې مثلا د تکار ورک چې په توزیع کې همکاري وای کی یا مثلا په دغه کلی کې مثلا سوز زیاتره دي که تاسو هم دې تمرسته وکړي. اما په دې شکل چې اوس کې په دې شکل باندې کله هم دو
مننه سیدی صاحب څه فکر کوي چې دا دریاتیا پروژې چې ځندېدلې دي د امدې مداخله په عمل لکه څنګه چې وچاوي کسام دوی دا خبره کړې ده چې دا په موقتی ډول ځندېدلې دي د حلاره سره ځکه چې دا خو عام ولس متاثر کیش
د حلاره کار اهل کار تسپارل دي د حلاره په دې ده چې دا څه چې وایو د دې ترجمه وکړو د هلاره دا ده چې کارونه باید د طالبانو د حاکمیت سره همغږي شي همغږي یعنی څه نیمه تا ورکړ شي نیم زو اخلم همغږي په دې معنی چې ما زما مال چې نړیواله ټولنه تسلیموم ویشمه خلکو ته د تا په اشاره ویشم دا همغږي تعریف وشي دا درسته دا یوازینی وظیفه چې د طالبانو د حاکمیت په دغه مرحله او په دغه حالت کې دی یو ده زنړیواله ټولنه راځم خلکو ته دوا او دارو وړم ته می امنیت ساتي کنه ساتي وسلام یا یې ساتي یا یې نه ساتي دریمه خبره نشته دې دریمه خبر کې ما سره همغږي کا ما سره تنظیم کا زما د سره میاشته څه کارا زتا نه منم تم پرسمت نه پېژندلې مله متحد پرسمت نه پېژندلې ته ولې زما په دې تقسیم کې غیر عادلانه کوم دې نړۍ ته مطبوعات لري میډیا لري می جهان لري او خلکو دا خلک چې راځي چې وایي چې زه $1,000 راوړم اتیا زره خپل او خور وسلام نور دې څه د لاس نه کیږي او نه باید معنی ایجاد کړي دا هغه شی دی چې تر اوسه پورې لا تعریف شوی نه دی او دا ساده تعریف اول غواړي چې زما د حکومت سره نه هم ته څوګي زه ته خطاب رسمیت نه پېژنم نړی دې پرسمیت نه پېژني زه ما سره په تقسیم کې چې د اسلام عاشقونه ورکه تی ورکاو ته خپل کار کاو زه خو د تاسو سره کوم هم غږین نه لرم بل څه زما امنیت ساتي کنه نه ساتم خلاص ختم ساتم دا چې دې څو چاته ورکوم د کې د تا کار نشته
خو سیدی صاحب وبخشي همدغه مرستې چې راځي همدغه مرستې د هغو بانکونو لاله راځي چې هغه له طالبانو سره دي همدغه مرستې په هغو ځای کې تقسیمي شي د هغو سیمو چارواکي همدغه طالبان دي نو فکر نه کوي چې په ورته وخت کې نړیوال دغه مرستې کوي دوی باید له طالبانو سره هم همغږي رامنځته کړي
د تفاهم لاره د رابطې لاره دا غنه سو استفاده د خپل رسمیت پیژندلو د پاره د خطا کړي د طالب سره کوردینا کول او د طالب سره د تعامل مفهوم یو مفهوم دی په دې مرحله کې کچیر ته غواړي چې د طالب حاکمیت پر رسمیت وو پیژندل شي وی پیژني د کتابل پاس دی تر اوسه بوله لانه ده شوې دا چې طالب په حق پر رسمیت پیژندل شوی ک په نه حق لا تر اوسه نه دا جدا بحث دی امان نه دی پیژندل شوی چې نه دی پیژندل شوی دا ولې طالب په کې مداخله وکړي ته د لار شې اول د پر رسمیت پیژندل رسمي کا بیا راز زما سره په تقسیم باندې وګیګا غیر د اغینه ته د سیمه د پکتو تو پک په لاس کاسیه ماته می امنیت ساتي چې زه د خلکو تمرستي ورسم دای چې څنګه راځو ما دا څه پیلو دا زما کار دی
بله معنی نه سیدی صاحب احمد صاحب تاسو څه فکر کوئ چې حل لار څه ده
زه فکر کوم چې حل لار دا د چې خپل ملل متحد او د دې اسلامي امارات چارواکي سره کینی او د دوی خپل منځي چې کوم مشکلات ستونزې دي د خپل منځ حل کی خلکو ته د نقص ضرر رسي خلک ډیر مشکل سره مخامخ دي غربت به حد کچ پور رسیدلې ده خلک ډیر حالت بد نو په داس حالت کې باید د ضرورت سواندي څخه کار واخی او دغه خپل په منځ کې کوم اختلافات او مشکلات دي دا په خپل زر تر زر حل کی او منځ کې خامخنګی راوړي او په یو د پلانونو یو بل سره شریکي او په ګډه د کار سره وکي په خنیت سره او په صحیح توګه د مرسته راورسي نو مهمه دل سوزی ده باید د دل سوزی د دوه حکومت کې باید راشي او په دې خلکو ملت باندې رحم وکي
مننه احمد زید صاحب. ازادي په څپو کې پروګرام له ازادي رادیو په منځني صفه دوله شپږ نیمه په افغانستان کې اورو د خبرونه تاسو په فیسبوک هم کتلې او اوریدلې شئ. په دې خبرونه کې مو د بحث لپاره شینکی کړو خیل عالم خان احمد زی او صلاح الدین سیدی ته بلنه ورکړې ده. د بحث موضوع مو ده چې لاړمن افغانانو سره څنګه په افغانستان کې سم مرستې کېدې شي. د یو شمیر بے وسلو کسانو چې ازادي رادیو ته پیغامونه سب کړی دي دا پیغامونه سراور
دا کوم مرسته چې افغانستان ته راځي دا غریب غربت نه ورکول کیږي دی په زیات ورته کارونه د کار زمينه برابر شي او په خپل ساحو کې د ورته کاری فرصتونه برابر شي کارخانه دی ورته جوړ شي ترڅو د غریب خلک کار وکړي او د خپل لاس او تناک فوایسته مندي یو 15 روپے کوړه 20 او د مفت پیسې ډېر خینه تمامېږي.
غلام احمد هلمند څخه په هلمند ولایت کې د کلایپوس او د لوی کاریاس په سیمه کې چوروره د دبليو پی د خواکه م سروې کې په شفاف ډول مطلق نه درور ګردانډي والد یا واسطه بازي ده خوار او غریب سړی ته ولاکه شی لا رسېش.
زه د مرجع ولسوالۍ سره خبرې کوم. تن مشران د بولاک مشران چې دغه تاغه مسولین راسي وي خوار او غریب را وشي ساغه خپل قربان او دوستان را ټول کې باندې هغه په ولي کې هغه ته زنګونه وي هغه مخ ته ورته راولي نور خوار او غریب خبر لانه دي کارټون اخیستي نو مانی لیکلي کارټون ټول ته رسیدلي خوار او غریب نه په خبر دي نه ورسیدلي هغه چې ولسوالۍ ته ورسې ملته څوک نور پرېږدي هغه سره نس پیدا کولای.
زه د کندهار ولایت د معروف ولسوالۍ څخه خبره کوم. دلته معروف ولسوالۍ ته کوم شی راځي یا د ماجور په نامه یا د مسکینانو په نامه هغه مستحق خلکو ته نه رسیږي یا یې ماړه وړي یا یې د وایستي والا وړي.
د ازادي رادیو د یو شمېر اوریدونکو څرګندونې مو اورېدې. په دغه پیغامونو کې یو پیغام زما په باور ډېر مهم و چې دا وړاندیز یې درلود چې باید افغانانو ته د کار زمینه برابر شي. هغه لیک کړو خیل په دې برخه کې که تاسو یو څه توضیحات ورکړئ.
کاملا دا ډیره مهمه خبره ده چې تر څو پورې به موږ د خیرات په بوجۍ باندې ژوند کوو دا یو لوی ستونزه ده چې افغانان ته ډیر اسان نه تمامېږي. څنګه چې دوستانو هم شکایت وکړ کله کله متاسفانه هغه د کله نمائندګانو خیانت کوي هغه خپل خپلوانو ته د کومکونه رسېږي طالبان لاسونه برسېره او همدارنګه چې ښځو نمائندګي نشته نه په اساس نمائنده چې د لیس جوړ کې او نه په پیسې توزیع کوننده دي کومه کونو به هم نیمګړتیاوي. اما له ټول نه همدار چې واقعا په افغانستان کې انکشافي کارونه باید شروع شي تر څو پر خلکو ته کار پیدا شي. مشکل دی همدار چې د طالبان حکومت پر رسمیت نه پیژندل شوی دی. دوی سختریزه پالیسی معنی دی کېږي چې د دنیا د اجازه ولري د خپل او د ولس له طرفه باندې فشار ته چې په افغانستان کې داسې سرمایه گذاري مکو یا کومه کونه مکو سره د بشري براسو ته اجازه شوی ده. نو او کچیرې دنیا په دغه فرق باندې ورسیږي او افغان ولس هم دې ته قوي یا د خواهی وکړي چې مثلا دغه کومه کونه څنګه د غیر دولتي مؤسساتو طریقه ځین انکشافي برنامه په لار واچول سي خلکو لپاره یو د کار زمينه برابر سي او هغه یو عادي معاش هم څه وخت شي یو کال پورې او کلیسي په دې باندې گزاره وکي ولا چې د څو میاشي. اما هر میاشت لپاره کومه کم نه رسیږي هم دې خاطر ده چې په فرانسان کې خواز وکړي زیاته شوي د هغه کسان تقریبا د 3 میلیون نه پورته کسان کومک یا مرسته ورته ونه رسیږي او غوی به یو لقاحتی سره مخامخ شي. نو دا واقعا یو په ځای غوښتنه ده. امیدوارم چې بین ملل ټولنه همدارنګه افغان دل لپاره کار وکړي.
اغلی کړو خل روانه ولې تاسو په کاناډا کې د افغانستان د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو له ځانګړي راپور ورکون کې ریچارډ بنټ سره وکتل. دغه موضوع هلته یاد نشو چې د بشري مرستې څنګه افغانانو ته ورسی.
زه ته پیګم هغه کورپ کې چې ما سنزوم زما امام دا یو خبره و چې کله هم د افغانستان لپاره مرسته سیاسي نشي ځکه چې افغانستان خلک په ډېر یو بد وضعیت کې قرار لري. دا خبره په دې شکل باندې یاد ونه وشول ځکه چې کېدې شي یو څه د کسان غوښتنې دا وکړي چې مرسته باید ودرول شي. ما ویل چې نه تنه باید درې کنه بلکې باید ته دوام ورکړي ځکه چې افغان ولس باید د طالبانو د حاکمیت قیمت ورنکي.
او وبخښه نو اخلي شغلي بنټ سو ویل تاسو ته
خاغله بنت خو صرف غوښته چې د افغانانو نظریات واوري او همدارنګه په اخر کې دوی هم چې کاناډا دولت دې نه دعوت کړی چې تاسو باید راشي ما فنان سره وګوري او موږ سره خپل نظریات مشورې شریک کړي. نو بیا به هغه به هغوی سره دا خبرې کوي، اما هغوی صرف غوږ نیولو چې افغانانو نظریه په مختلفو برخو کې څه دی.
مننه سیدی صاحب، دغه موضوع د افغانانو په غونډو کې بیا بیا یادی شي، یو شمیر کسان د دې له خاطر چې له طالبانو سره مخالف دي او غواړي چې د دوی رژیم کمزور شي، نړیوالو ته دا وړاندیز کوي چې په افغانستان کې باید له اړمنو کسانو سره مرستې ونی شي، ځکه چې د دغو پیسو خصوصا د ځینو ماسو پیسې چې بانک ته انتقالیږي په بانک یو موده پاتې شي او لږه کې طالبان د دوی په وینا استفاده کوي او ګټه دوی ته رسي. څه فکر کوي چې څه باید وشي؟
دا دومره ساده لوحانه استدلال دی لکه چې وویل شي د شپخانه کې نفر مړ شو شپخانه لغوه کړي، تیاره سقوط وکړه تیاره لغوه کړي. دا همغه اول ورځ نه چې د طالبانو حاکمیت راغی او په همدې خبره ما باندې تاکید کوو او منطق مې را کوو او بیا یې وایم چې مرستې د افغانستان خلکو ته نه باید سیاسي شي، دا غیر انساني دی. دا چې پروژې جوړ شي چې د مفت خوري نه وزي، دا یو مهاله پلان نه دی، یو لن مهاله. بیا هم هغه چې په امور باندې مسله دي دا سکاري چې بې کفایت دي او د حل د مسائلو توانایي نه لري. په کلکه بیا تاکید کوم چې مرسته په هیڅ بهانه د افغانستان خلکو ته توقف ورکول درست نه دي. د مرسته د طالبانو په شمول د طالبانو افراد ته رسول د یو افغان په توګه د مرسته چې کیږي د اعتراضونو چې مخکې و شو دا ټول په دې بر حق دي چې سطح او کچه د مرستو رسولو ضعیفه ده او د افغانستان ډیر خلک د مرستو ته ضرورت لري. زه په دې باندې باور منم چې د مرستو چې چاته رسیږي دا مستحق نه دی، د افغانستان د نیمایي نه زیات خلک مرستو ته اړتیا لري او د مرستو باید ورغ. اما د طالبانو د حاکمیت مداخله چې ما سره همغږي کا زبر درته تنظیمو په ګړه به تسلیم ویشو، دا خطا بحث دی، ناروا بحث دی او دا موانی ایجاد دی. اما په هیڅ صورت باید مرستو ته ورغ.
مننه احمد صاحب، لکه څنګه چې سیدی صاحب ویل چې د امرسه باید افغانانو سره وشي، او مخکې اغلی کړو خیل ویل چې ریچارډ بنټ سره هم دا موضوع مطرح کړی دی چې افغانانو سره باید مرسته دوام وکړي، ستاسو څه نظر دی؟ هغه ځینې کسان چې په طالبانو باندې د فشار لپاره دا خبره کوي چې دا یو وسیله ده په دوی باندې باید فشار راشي.
دا به ملي اصول هم دا دي چې کله هم د بشريت موضوع را په مخ تسي، نو بیا هغه وخت کې سیاست او بشری مرستې باید سره جدا وي، هیڅ وخت سره ګډې نشي. ک طالبانو حکومت دلته دا هر څه چې کوي د کوم د افغانستان خلکو کومه غنه ده او ګناه نه ده، او ک او چا څه کوم کارونه کوي یا ملل متحد بازي مصارف زیاتی طالبان په ډېر اعتراضونه لري هغه کوي، هغه کوم د طالبان او د افغانستان د خلکو کوم مشکل نسته، کوم قصور نسته، او طالبان افغانان متاسفانه همیشه کړیږي او کړیدلې دي او سم کړیږي. نو په کار دا چې په دې کې حکومت د طالبانو اسلامي حکومت پورا غور وکړي او دوی سره په داسې امانګي وکړي چې دې مرستو ته لازمینه مساعده شي. هغه خپل ملل متحد هم خپل چوکاټ لري او هغه چوکاټ نشي وتلی، او دوی وایي چې موږ حاکمی او حاکمیت لرو، نو موږ هزار شي د موږ سره پوره پوره کوارډینیشن شي. دا یو پروسه ده، دا پروسه وخت اخلي، ورو ورو د اقدام پیو کی، خو دا سي اقدامات نه کوي چې موږ مرستې بند شي. لکه دریا ته پروژې تاسو یادوري وګړي چې بند دي، دا ډېر ډېر لوی تاوان ده د افغانستان خلکو ته. او په د زمن کې دا بل ملي کومکونه چې کوم راځي د دادي ورو ورو یو د پلان په اساس باندې د ګډه ماهنګي په اساس باندې له بشري مرستو څخه واړول شي انکشافي مرستو ته، چې د څو خلکو ته قرضي ورکړي شي. لکه بل ورځ د یوناما مشر ویل اعلان وکړ چې خلکو ته قرضي ورکو، وړو وړو پورونه ورکو، چې تر څو خلک بزنسونه او تجارتونه جوړ کړي. دا ډېر ښایسته قدم ده. همداسې ورو ورو باید د خپل مرستې واړوي انکشافي ته، نو ورو ورو بد غربت کچ راکت سی او خلکو سره و
مننه احمد صاحب دا دوه خبرې چې واړه پورن افغانانو ته ورکی او یو بل وړاندیز دا هم د ځین کسانې کوي چې حرفوي زده کړې باید افغانان ترلاسه کړي چې په خپل په پښو ودرېږي او خپل کارونه مخته یوسي. مخته دي چې په دغه دوه موضوعاتو باندې د بحث دوام ورکو. د اوچا راپور له حسین احمد صاحب څخه
د ملګرو ملتونو د مرستو د همغږي ادارې یو چا پی و راپور کې ویلي چې طالبان د دوی د مرستو په چارو کې مداخله کوي. اوچا د اکتوبر په 28مه په خپل راپور کې څرګنده کړه چې د سپتمبر په میاشت کې د طالبان مداخله د اگست په پرتلې یو دیرش په سلو کې زیاته شوې او د پروس کال همدې مودې په مقایسه شپږ شپېته فیصده ډېره شوې ده. اوچا ویلي چې په دې ترڅ کې طالبانو خلک نیولي خوشنط ورسره کړی، مرستې ګرځولي، د بشیر مرستو د رسولو مخې ته یې خنډونه جوړ کړي، له کارکونکو څخه د پټو معلوماتو ختنه کړي، د خزو پر کارونه محدودیتونه لګولي او خپل کسانی ګمارلی چې د مرستو چاري مخته یوسي. په خاطی سبزه کې د خوړو د نړیوال پروګرام یو کارکونکي چې د موضوع د حساسیت تل عمل نه غوښتل نو افشاشي ازادي راډیو ته وویل
کله مثلا د دبليو پی د تچکم کارټونه راشي مونږ ته واضح معلومه ده، مثلا زر کارټ راشي نو د سوشل خو شاده سید امر بالمعروف هغه ته کوي د محتسبینا او تور کوي او بیا ول سوال کومندان او نور د امنیت مدیر دغه ته نو ول ست ټول شپږ سو کارټ اوزي یو بس ته ول سواري چې درې لکه نه کوسترین د شپږ سو کارټ ورته اسکی فایتونه نور مشکلات هم شته د نور مو حساب سره.
د طالبان وینځه بلا مجید په دې اړه د ازادي رادیو پښتونخوا تازه ورنه کړ، خو تر دې مخکې د طالبانو چارواکو د مراسو په چارو کې د خپل حکومت او خلکو د مداخلو راپورونه رد کړي وو. خلک له طالبانو څه تمه لري؟
موږ د وفات نه اراده ده چې د مایسات دلته راځي او ډېر خو مرستې کوي موږ سره او دا پرې دي چې د غریب خلکو ته یو خیر ورسیږي، د خلکو ته اجازه ورکړي او دوی په وګرځي او د غریب خلک پناه کوي او دوی ته څه خیر دوره ورسیږي.
پوستن جدیر دی خود افغانستان د خلکو د تقریبا 70% خلکو تکیا پام دی بشری مرستو ده او غوښتنه مې ده چې په بهرنۍ بنسټونو مؤسساتو بندیزونه ختم کړي چې خلکو ته مرستي ورسي.
او چا ویلي دي چې په افغانستان کې نږدې 3 میلیونه کسان بشری مرستو ته اړتیا لري.
د حسین احمد زی راپور ماوریده. اوس کراشم امغه سوالونو ته امغه وړاندیزونو ته احمد زی صاحب ویل چې د یوناما خبرې ته اشاره وکړه چې له افغانانو ته باید واړه پورونه ورکړي او یو وړاندیز دا هم د ځینې کسانې کوي چې حرفوي زده کړې باید افغانانو ته شروع شي او زیات شي. اغلی کړوخیل په دې دوه برخو کې کستاسو نظر واخله، ما یې ممکنه ده نن سبا دا دواړه کارونه بله
پیز دکړه مګم دا مهمه ده چې خپل ان خصوصا خزینه او مستحقین سره دوی سره واقعا باید کار وشي چې دوی په کومه لاره کولای شي چې ماسه خود کفایت ورسیږي، که دوی ځینې ټریننګونه ته ضرورت لري، که دوی خپل تولیدات او ستاندرد کولو ته ضرورت لري، که دوی بازار قرضه اخیستلو ته ضرورت لري. نو دا مربوط ده چې افغانان اړتیا په کوم بخش کې ده. نو د خلکو نه پښتنه او بیا د سر کومک کول واقعا اړینه مندر پیسې خو همیشه یو مهم او کلیدی رول لري. قوانین ورته اسانه شي، امکانات ورته برابر شي، مداخله پکې کم شي، او معلومه ده هر کار د پرمختګ لپاره د ځینې ټریننګ ته حتما ضرورت لري، که په بحث تجارت او سرمایه گذاری کې می ته څو پر دې وکړه شي خپل لار پیدا کی او په ځان بسیا شي.
مننه سیدی صاحب، کستاسو نظر واخلم د امده حرفوي زده کړو په برخه کې څنګه هڅې شوې دي په تیرو 28 کلونو کې؟ مثلا یوشمیر افغانان لدې سره آشنا شوې دي چې څنګه د اصل موچی وساتي، یوشمیر افغانان لدې سره آشنا شوې دي چې څنګه د کبانو فارمونه جوړ کړي، یوشمیر افغانان لدې سره آشنا شوې دي چې څنګه په کور دننه چرګان وساتي. لیکن ځین حرفوي زده کړې هم لکه خیاطي، لکه نجاري او داسې نوري هم شته. ستاسو وړاندیز به څه وي؟
دا پروژه د یو پکیج په شکل باندې د مختلفو ورته هوادونو د تجربو سره سم، لکه د هند او یا د نورو هوادو او د سیاسي فضا د آماده کېدو سره سم، د دی فاکتو د حاکمیت او د موانع د نه ایجادولو سره سم، د هغه شیان دي چې باید په ساحه کې پیوندې کیناستل شي بحث په باندې وشي او همغه سي چې دوستانو سپاره کوک د دفتن د قوت لا يموت پروژې چې د پتن څنګه یو نفر د حالت مخمسی نه وزي او څنګه دا حالت د خپل په خود درېدل لپاره د هغه پروژې دي چې ډېر حساس برخوردونو ته اړتیا لري. دا په دولتي شکل باندې سازماندهي ورکول هغه سوسیالیستي اقتصاد او هغه چې ملک د لا مالک شي او یو سلسله بانکونو ته د امتیازات نه ورکول چې په سکتوري خصوصي کې څنګه دا شي، دا هغه شیان دي چې مختلف هر اړخیز او داسې حساس او برخوردونو ته اړتیا لري. کومنګ یو جانب د قضیه وویل او بل بونو ویل دا موږ نشړیږي. په دې خاطر باندې دلته په دې لاند بحث کې د دې ویل مشکل په مجموع کې اقتصادي سیاست چې آزاد بازار د قانون د نظارت لاندې د یو شتمه پیړۍ د قوانینو تر لاندې مختلط اقتصاد او هغه مرکزی اقتصاد چې په اول مرحله کې پرایواتیزیشن شي او خلکو ته دا تمام هغه مسائل دي چې یو د بل سره رابطه لري. اما چې لنډ کم په دغه مرحله کې د نړیوال ټولنې مرستو په مقابل کې د طالبانو موانع ایجادول، مداخله کول او ځان یو رسمي مشروع حاکمیت فکر کول او درغیر د هغه نه مشکلات ایجادول یا په یو کلمه باندې چې موږ کدا شي نشته او ځنه تاقی مارته چې مولي خلک سترګې لري، غوږ لري، قضاوت لري، هر هغه څوک چې دروغ وي هغه خپل ځان ته ویني. په دې خاطر باندې عیني قضاوتونه خپل ځان او هویت پیژندل چې په رسمیت پیژندل شوایم کنه او زمينه سازي کول د دې چې د ملت مرست تر لاسه کی. په دې مرستو کې که د امر بالمعروف معمول هم راغی څه مشکل نه لري، اما داسې میکانیزم ورته جوړ شي چې د امر بالمعروف حصہ جدا نشي، د هغه کورنۍ د هغه کلی حصہ جدا شي چې په هغه کې امر بالمعروف هم اوسي.
ماننه
د خاطر باندې داسې یو سلسله میکانیزمونه په اړه ول پکار دي چې طالبان پکې د مداخله داسې ترسیم و نشي کړی چې هغه خپل
مخونه ته ورنشي. مننه احمد صاحب، مخکې تاسو د یوناما مسلې ته اشاره وکړه او تاسو د خبره تایید کړ چې وړ پورونه افغانانو ته ورکړل شي، لیکن د حرفوي زده کړو په برخه کې او یا د کار د ایجاد په برخه کې مثلا یو اس ایټ په تیرو درو کلونو کې چې طالبان هم په افغانستان کې واکمن نن شي ودی تیرو سباندې درو کلونو کې یو لړ پروژې د سې جوړې کړې دي. البته یو لړ د سې پروژې جوړې کړې دي، مثلا سنادي دیوالونه جوړ کړې دي. په دې برخه کې د آسیا پر مختیای بانک هم مرسته کړې ده، د سویډن ماسیا هم مرسته کړې ده، مثلا د خور سیستم ورته سم کړې ده، ځکه چې د ملګرو ملتونو د خړو او کرنې اداره وایي چې په هرو څلورو افغانانو کې درې تنه په زراعت باندې خپل ژوند چلوي. ستاسو پیشنهاد به څه وي؟
زما پیشنهاد خو دا ده چې اول کتا چې وګورئ د افغانستان کې د مسلکی زده کړو یو اداره د انسټیټیوټ ته چې تقریبا پرون ما په راپور لیدل چې اوس یو ډېر شاخي لري په ټولو هغه کې هغه مسلکی زده کړو خدمات وړاندې کوي. دا باید اوس ټول د حکومت چوکاټ کې ده، باید حکومت اوس سکتور ته زمينه مساعده کوي، هغه ته جوازونه ورکړي، شرکتونه راولي چې هغه وکړي شي د متخنیکی زده کړې نور خلکو ته وړاندې شي. دا مساحبه د حکومت لینې سره وستل شي، بلکې نور کمپنیو ته هم جوازونه ورکړي شي چې تر څو نور خلک هم راشي او دا مسلکي زده کړو درس تدریس ورکړي. دومره خبره د پورونو ده، د وړو پورونو ده، دا د یوناما ډیر ښه اقدام ده او دا د افغانستان د غربت د کمولو لپاره یو ښه پروسه ده، یو ښه لار ده او دې ته باید وسات ورکړی شي، دې کې باید کار وکړي شي، دې کې بانکونه موږ تاسې ډېر لرو، هغه بانکونه د خلکو څخه پیسې لري، ډیپوزیټونه لري، خلکو پیسې جمع کړي دي، هغه پیسې هم دې لپاره دي چې خلکو ته پور پی ورکړی شي، قرضې ورکړی شي. دا پروسه باید فراخ شي او دې لپاره باید د اقتصاد وزارت او د تجارت وزارت، د افغانستان بانک، مالیه وزارت یو ګډه یو یوناما سره په ګډه یو کمیشن جوړ کړي، یو دغه کمیشن او کمیټه دې په دې باندې کار وکړي او د دې لپاره یو ښه ستراتیژي وجود ته راولي چې وکولی شي دغه له پورو ساحه فراخ شي
او خلکو ته پورونه ورکړی شي تر څو دوی وکولی شي واړه واړه کوچنی تجارتونه یا بزنسونه تشبثات وجود ته راشي او غربت کچه راکته شي.
مننه احمد زیسب. اغلی کروخی
یو ملاحظه، یو ملاحظه
مهربانی.
د دې حالت د داسې باید سو استفاده ونشي چې هغه خلک چې اعتراض لري چې حاکمیت مشروع نه دی په دې چل باندې د حاکمیت مشروعیت تکاروشي. د حاکمیت د مشروعیت مسله باید په دغه چوکاټ کې مطرح نشي. تشکر.
مننه اغلی کړوخیل. یو بل موضوع چې په افغانستان کې له فقر سره د راپورونو په استناد ډیر مرسته کوي هغه دا ده چې کوم افغانان چې په بهرنیو هیوادونو کې په اروپا کې په امریکا کې او په نورو پرمختللو هیوادونو کې ژوند کوي هغه افغانستان ته هر کال 2 میلیارډ ډالر د جنو راپورونو لمخې افغانستان ته استوي چې ډیر دقیق ارقام لا هم روشانه ندي خو دې 2 او 3 میلیارډ ډالر ترمن حد اقل ویل کیږي دغه مرسته هم منظم نه دي. زما مطلب دا دی چې ځینې کسان چې مرسته استوي البته ځینې کسان یې مصرفوي. ک لته تاسو زه پښتنه وکم تاسو وړاندیز به څه وي څنګه کېدې شي چې دغه مرسته حتی که په شخصي ډول هم وي منظم شي چې یو څه موثره تمام شي.
خب دا خو هغه شخصي مرسته دي چې خلک خپل کورنۍ هغه کسان چې دوی سره په ارتباط کې دي مرسته استوي او دا همیشه دی او ځانګړی نوم هم په مالي اصلاحاتو کې چې اوس مادیات وتلی دی نو دا په جمهوریت وخت کې مراتله اوس مرسته چې هغوی خپله کورنۍ ته او دا ډېر یو ډېر کلیدي رول لري ځکه چې د افغانستان په عوایدو کې باندې حساب کیږي ځکه زیاتې کورنۍ خو نن سبا په همدغه مرستو لارو چلیږي نو معلومدار دا ثابت نه دی د جګې وټیټې کیږي او دا ځینې کورنۍ په همدغه پیسو باندې که دوی ته نور کومکونه رسیږي همدغه د خپلوانو کومکونه له لارې نه دوی ته شخصي مرسته کیږي او دا به زه فکر کوم چې که دغه کنن درویس میلیونه پورته کسان په بهرنی کومکونه ته اړتیا لري باقي هغه کسان چې دي په افغانستان کې تقریبا 5 میلیونه کسان هغه دي چې د سپاتن ژوند د ښه په خپل عیب باندې چلیږي باقي دغه
څومره کسان
مرسته باندې
پامدی برخه زما اصل سوال ده سیو ک یو هغه تراشم مثلا په نړۍ کې یو لږ وادونو چې له بهر ډیر زیات مرستي ورسي هغه هند چې په تیر وکال کې شاوخوا 130 میلیارډ ډالر هند ته له بهر ورغلی دي او دا مرستي په مختلفو برخو کې لګیدل دي چې د جنو اقتصادي کارپانو په وینا دغه مرستي د دې سبب شوی دي چې دا د نن سبا هند د نړۍ 5م اقتصادي قدرت باندې بدل شوی دی. البته نور عوامل به طبي خبره ده چې دا لري لیکن زفرزن یو کورنۍ پیژنم په امریکا کې ژوند کوي دوی په افغانستان کې دغه د طالبانو په وخت کې د جمهوریت په وخت کې هم د تور ته حادثه کړې و د کمپیوټر یو مرکز جوړ کړی و هلته 15 شپږو کسانو ته پیدا کړی وو په ځای دی چې هغه هر میاشت دوی ته پیسې ورشي د دغه کمپیوټر د کار له درکه چې دغه کار بیرته په امریکا لپاره دی وی ماسی لپاره کېده په ځای دی چې لوی کورونې سره مرسته وکړي لوو کورونې سره مرسته کوي یعنی دغه رقم ستاسو نظر
ګوره په دې لپاره کې ګوره کته سو د هند مثال ورته چې هند کې مثلا یو سیاسي ثبات شته دی امنیت خوندې دی خلک سرمایه گذاری کوي او دغه په اصلاح مالی توانمندی ډیر زیاته ده نو غیبی ته خپل ملک سرمایه گذاری کوي د خپل سرمایه گذاری په ایجاد په اصلاح شغل کوي او د اقتصاد چرخه په حرکت باندې پیسې پیدا شوي تولیدات کوي او مارکیټ پیدا کوي نو خلکو ته کاروبار پیدا کوي په افغانستان کې متاسفانه هغه رقم نه ده اول خو مثلا ک افغانان څنګه وکړي چې هلته سرمایه گذاری وکړي ځکه چې اصلا خو هغه قانون سرمایه گذاری موجود نه ده الله تروسه د طالبان حکومت پر رسمیت نه پیژندل شي نو د افغانان چې مثلا کومه نظر تاسو لري چې مثلا څنګه دوی کولای شي ایجاد شغل وکړي یا الته سرمایه گذاري وکړي تر څو پر کارت تولید شي او واقعا باید څه وشي اما متاسفانه طالبان په دغه برخه کې په شکل چې باید یو ته توجه وسیږي دغه الته یو ته توجه نه وکړي دوی هغه قانوني سرمایه گذاري باید نو واضح وي چې نو بل چاته پستاغه ویره موجوده نه وای ځکه چې اوس کو دوی ادعا کوي چې امنیت خوندې ته خو امنیت خوندې د قوانین معلوم نه دي خلک په دې باندې مطمئن نه دي که څنګه دا سرمایه گذاري کوم په دې لپاره که ضمانت چې د څه باسم په دې کې بل لاس نه چول کیږي یا د بل بین نه زی اوس فلانس یا تر کسب هم دغه باندې بس پنه کوي چې هغه اړمند اړوند کسان ته یو اندازه د میاسي پیسې لګي تر څو پورې هغه یو ملګری پیدا کړي او لولګي د وښ غوړل سي. نو دا دوه متفاوته حالتونه دي.
بله.
کې سیاسي ثبات نشته، پرسمه پیژندل شوی نه دي، قوانین موجود نه دي، نو ځکه سرمایه‌ګذاري نه کیږي. او معلومدار چې سرمایه‌ګذاري وشي او طالبان هم دې موضوع ته متوجه شي، معلومدار دا به یو ډېر ښه فرصت وي چې خصوصي سکتور کا زمينه د کار برابر کړي. په دنیا کې زیاتره نه کار هم د خصوصي سکتور تولیدوي، شخصي سرمایه‌ګذاران یې تولیدوي.
مانانا اغلی کړو خل د دې خطر چې د بحث اصلي موضوع ته بیرته راوګرسو، او هغه دا چې څنګه کېدشتي چې لاړمنو افغانانو سره د نړیوالو مرستې منظم شي، منسجم شي، او د خلکو شکایتونه ک بيخي رافکیشنه تر یوه حده پوری راکم شي، ځکه نن سبا شکایتونه زیات دي. ازادي راډیو مثلا په تیرو درې څلورو اونیو کې شای په زرګونو پیغامونه تر لاسه کړی وی چې خلک د مرستو له بهیر شکایت لري. احمد صاحب، چیرته تاسو کتام جنو وړاندیزونه ته مو د خبرونه په ترڅ کې اشاره وکړي، خو که چیرته تاسو وړاندیز وکړي کوم ګامونه باید واخیستل شي چې دغه مرستي منظم او منسجم شي، طالبان څو کی او نړیوال څو؟
خدیر دغه مخ کې چې په کړو خیل صاحب په تفسیر وکړه، هغه ته موږ په اقتصادي اصطلاح کې ریمیټنس ریمیټنس یعنی هغه خارج کې چې کوم افغانان دي خپل خپلوانو ته پیسې لیږي، دا په اقتصاد کې کوم واغه رول نه لري. موږ د دې لپاره بل استعمال لرو، هغه موږ وایي فارن ډایریکټ انویسټمنت، یعنی خارج نه کوم د سرمایه‌ګذاري لپاره چې پیسې راځي هغه دې سید په شک نه ست چې 3 میلیارډ ډالر پورې زموږ ریمیټنس راځي، واغه د روزمره کارو لپاره راځي. بس چاته خوراک ضرورت وي، چاته چیز ضرورت وي، هغه په اقتصاد کې کوم دشي خاص رول نه لري. فارن ډایریکټ انویسټمنت یا خارجي د مستقیم سرمایه گذاری مهمه دي چې په غبانی کار وشي. دوم دا ده چې د دغه مرستو د خط تنظیم لپاره باید ضروری ده چې اوچا او ملل متحد، یوناما، اسلامي امارات، اړوند ادارې دا باید ټول کینی او عامګي وجود تراولي. او دی لپاره خداده چې پکې مشرتابه خلک چې لکه بلا برادر خوند او دا نور چې صلاحیت لري، هغه خلک باید پدې کې را دخیل شي، دوی سره یو ځای کار وشي، او پدې خلکو باندې زړه بد کی. او ضروری ده چې دا شی د خپل منځ کې کوم چې اختلافات دي، چې اړ یو خپل سیاسي اهداف پر مخ بیې، دا باید لباین لاړ شي او نور خلکو رحم وشي، او په هغه هنګي سره د کومکونو مرسته د یو بل سره په پلانونو په شریکولو سره د یو بل سره د یو د هنګي یو پروسه سره وړلو سره.
یعنی تاسو احمد صاحب، یعنی تاسو امید لري چې دا ممکنه ده؟
بل بل و.
مثلا د جنو ماسیسو استاسي دا وایي چې باید په دغه ماسو کې مېرمنې کار وکړي چې د دوی په وینا فرزند کوندو ته مرستي ورسي، یا کورونی او ته چې نارینه سرپرستان نه لري هغه ته مرستي ورسي. اما بل ورته طالبان له دې سره مخالفت کوي، نو څنګه به دوی سره نتیجې ترسي؟
هو طالبان له دې مخالفت نه بس خلاص واشي. په کوندو د خزو کار کول په اسلام کې ناروانه ده. حتی د رسول الله سلام په وخت کې خزو په جنگ کې برخه اخیستي ده، نو دا خو کومکونه دي عمرسته رسول دي، دا خو مشکل نشته. طالبان له دې ضد نه باید نور لاس پورته کی، صحیح دا حجاب دې کوي، اما کوم حجاب چې حکومتستان نور بس خزو ته باید لارم مساعده کی او زمينه ورته جوړ شي، او په دې خزو باید په دې شانو کې داخلي وي تر څو کول شي کوندو سره رندو سره کومک وشي. یو مردانه خو بل لاړ شي باندې بکار وکړي، لکه کونډه ورنډه په بیچاره شوکي، او بس کور کې په ناستې کور کې پرته یی باندې امکانات نسته وسره، نو اما حوال ولوګي او فقر سره مخامخ کیږي. نو اسلامي امارات باید له دې شانو نو لاس واخلي او د خزي پریدي چې په جاب مراتبولو سره وکول شي په دغه ادارو کې کار وکړي.
احمد صاحب، د 2023 کال په روسیو کې چې په جنوب ماسو کې طالبانو د شزو په کارونو باندې بندیز ولګاو، له هغه وروسته د شکایتونو ډیر زیات شول. نو اوس چې ورته ګورو په دې باندې ډیر وجده موده تیر شوې ده، لا هم دا مشکل نه دی حل شوی. بیا هم زله تاسو دا پوښتنه کوم، بیا هم ممکنه ده چې دا مشکل حل شي؟
زه فکر کوم چې ترڅو اسلامي امارات خپل هغه پالیسی تغیر نکړي دا مشکل نه حل کیږي. پالیسی باید د خزو په
حقوقو کې دا باید په نظر کې وساتي. دا چې کوم اسلام دعوا کوي خو دا قرآن مجید زه خپل مطالعه کوم او زه ترجمه کوم، د قرآن مجید د ښځو د حقوقو په باره کې ډیر لس آیاتونه خو ما لیدلي، تنه ډیر لس آیاتونه. او که چیرې بیا د اسلامي امارت د اسلام دعوا کوي نو بس باید په دغه آیاتونو باندې عمل وکړي. دا پریږدي چې پلاني عالم دسی ویلي، پلاني عالم دسی ویلي، پلاني عالم دسی ویلي، نه. قرآن مستا په کې واضح ده د ښځو حقوق سره په مغه دې عمل وکړي مشکل حل.
مننه احمد صاحب. په اسلامي علومو کې سیدی صاحب ډاکټرا کړې ده، له دوی به واورو. سیدی صاحب ستاسو نظر.
مننه، اجازه راکړئ یو څو نقاطو ته تلګرافي تمرکز وکړم. یو سیاسي مذاکره ده، بل مناظره ده، سیاسي به اصطلاح دیني مناظره ده. موږ په سیاسي مذاکراتو کې نه باید مناظره داخل کو چې داخل کړی مې دي. طالب په څه شي چې باور لري تغییر دي کې ولې تغییر کې فتوا یې هم نشي ده. زما سپارش طالب ته دا دی چې هیڅ شی مه تغییروه، مګم ته څوک یې چې زما په اولاد تطبیقې، ته د اول مشروعیت واخله، بیا یې مه پرېږده د تمام مکاتبو ته. داسې باید سوال مطرح شي. طالب دې د هیڅ شي نه چې په اعتقاد لري او مفتي یې ورته ویلي دي ځان دې نه ګناهګاری، خو اول دې خپل مشروعیت واخلي. یو موږ په بحثونو کې څو شیان سره ګډوډ کړل. سکتور شخصي زه چاته پیسې لګم، هغه څنګه مسله پوي، دا به څنګه تنظیم شي. یو توصیه دی یاره که داسې دی وکړو که به داسې دی وکړي، اما نور تنظیمېدلی نشي. دا د هر چا شخصي کار دی چې هغه ته پلو خوري که هغه ته سکتور جوړي. مطمئنا دا ښه تجربې دي چې عام شي، چې وروره یو شپږ دانې کراچي واخله، خلکو ته په لاس کې ورکړه، پله دې په باندې جوړه کې، په قندي پشمک دې په باندې جوړ کې، او هغه دې په باندې خرڅ کې، دوامدار. دا یو سلسله سپارښونه کېدلی شي، اما د دولت او د حاکمیت درست تعریف باید وشي. اما که چې درنې خړوخل خورو ویلي، دلته زه د یو تاجر په صفت په دې باندې امنیت کې یم چې دا قومندان صاحب ښه سړی دی او د خدای نه ډاریږي او خدای دې نور هم ورته کامیاب لري. زه د شته ضرورت نه لرم. زه دې ته ضرورت لرم چې دا حکومت د دا چې سهار خراب پاتېدلی دی که خراب را پاتېدلی دی، چې نن مې وحی که نه وحی، زما باید حقوق او وجایب او حدود په قانون کې معلومی، چې دا نه دی معلوم. په دې خاطر باندې د حکومت وجیبه د انفراستراکچر، سرک، تلیفون، تلګراف، امنیت، ټاکس، مالیه، د دې جوړول دي. دا چې زه څنګه تجارت کوم، هر هغه حاکمیتونه، سوسیالیستي حاکمیتونه چې تجارت کوو، دولت که تاجر نه دی. د طالبانو په حاکمیت کې داسې تمایلات شته دي چې دولت خپل تجارت وکړي. هیڅ حکومتونه په نړۍ کې په یوشتمه پیړۍ کې ښه تاجران نه دي، لا مالک مال دی. دا د خصوصي سکتور کار دی. د خصوصي سکتور باید دولت ورته انفراستراکچر برابر کړي، چې متاسفانه د طالب په حاکمیت کې په دې مورد کې داسې خلاوې دي چې سړی ورته کینی لست ورته واچي، ډېر هغه دي. په دې خاطر باندې دلته یو سلسله سیاسي خبرې دي چې په مبدا کې باید روښانه شي، د حکومتدارۍ خبرې دي چې باید په مبدا کې روښانه شي، د قانون خبرې دي چې په مبدا کې روښانه شي.
سیدی صاحب، دا خو ډېر شاندي، لیکن که چېرته بیرته هغه سوال ته راشو چې د میرمنو په برخه کې له اسلامي اصولو سره سم کتا سو، لطفا توضیح ورکړئ.
مناظره شو نو مناظره شو چې هغه وي دا سیدی او زه وایم دا سیدی، دا نو کنه نو چې لاسکالو کې فیصله کوي که څه. زه دا سوال نه مطرح کوم. زه ورته وایم چې ته څوک یې چې زما په لور تطبیقې، ته مشروع نه یې. ته چې مشروع شوې، راځه د مشروعیت لپاره کار وکړو. بیا تطبیق
بیا دلته سوال دا ده، همدغه سوال هم وبخشي، همدغه سوال به همدغه سوال نتیجه به څوک تر کله پورې اخلي؟ یعنی په افغانستان کې په دې شلو کلونو کې دا نتیجه ونه اخیستل شو.
کچېته غواړو د دې ټولنې د جنگ نه راوځو، قانونیت تر ابتلار شو، یو سلسله واقعیتونو باندې باید اعتراف وکړو. زه چې د چا سره کینم، طالب چې د چا سره کینی، طالب دې د خپلو شهیدانو ته توهین نه کوي چې د هر څه چې اعتقاد درلوده دغه نه تیر شي، نه دي تیریږي. د مکتب دې د شپږم بسم په باندې باندې، اما خپل هغه عقاید او هغه برداشتونه چې د دین نه لري، زه متفاوت نرم، دا متفاوت لري. دا دې هغه وخت په حکومتي وسایلو باندې تطبیق کی چې دا مشروع شي. دا غو بنیادی سوال دی چې متاسفانه نه نړیوال ټولنه تر سوال شم د منطقه و نه دیته چې ته څوګه چې زما لور مکتب ته نه بریدي. زه خو وایم چې وتول علم درجات برتری د علم د علم الادم اسماء كلها او یو سلسله نور برتری گانی شته دي چې هغه ماته ثابت دي چې خزه شارواله وا چې خزه د بیسره اولاد تربیه کوي د خزه د لمنه انبیا میراث تر رسیدل دا هغه شیان دي چې د کی منطق نه دی پکاره هر وخت چې غشه اولنده علم فرض د اسلام د دفاع لپاره اوس هم مقصد فرض دی کمپیوټر دا زما برداشت دی اما کته بل برداشت لري چې ولا علوم خو مباح دي نو دا خو ته خو ځان مشروع کوي مباح ګره
مانه نه سیدی سر
سوال نه دي چې جنگ چا شروع کړي جنگ هغه چا شروع کړي دی چې په ټولنه باندې خپل نظریات تحمیلی مطلق لینانی ده او نور ته توجه نه
کوي
انفراستراکچر نه جوړي او دا هغه نور یو سلسله مسائل دي چې واقعا موږ باید په ډیر دقیق شکل باندې سره قیچی کو جدا کو سکالپل د ډاکټر په کار دی نه ساتو
مننه اغلی کړو خیل د خبرونې څو دقیقې پاتې دي ستاسو وړاندیزونه به څوي څنګه کېدای شي چې دغه کومي بشري مرستې چې افغانانو سره نړیوال کوي د تریوبري د پوري مستحق کسانو ته ورسي په دې برخه کې ستاسو وړاندیزونه به طالبانو ته څوي چې اوسني واکمنان دي او په دې برخه کې به مو ماسو نړیوالو ته څوي
خا اول خو علماء چې امازي سپته ورته ما چې د غارمټن ستاسو نو متور کې درسته ده دا د لپاره مهم دي چې د افغان ولس د قدرت خرید پورته بي کې چې پیسې و نه لري هڅه تولیدات وي او پیسې نه ویني د څنګه څوک واخلي نو دا ډېر مهم رول لري یو موضوع اوس راځو په دې باندې چې زموږ ولاندیز چې دا اول خو هغه افغانان چې په کاغذ سیاسي فعالین دي کوم مدني فعالین دي باید سره همغږي سي افغانستان باید پرینه دی چې لا نور بشری بحران تولر شه او دنیا د دې مسایل یا اندېښنو یا د نیوکه په خاطر باندې کومکونه یا محدوده کی او یا قطع کی چې فکر کوم چې افغان ولس باید دې ولګي او دې هغه قیمت باید ورنکې او باید موږ دا کار وکړو یو موضوع دوم موضوع دا ده چې په افغانستان کې خپل د قومي مشران دي کې مذهبي مشران دي امیدوارم چې دوی د طالبانو سره بد خبري وکړي ځکه چې طالبان چې دومره اوایت راټولوي دومره قراردادونه ورکوي مادر استخراجوي نو دغه پیسې د خپل امر بالمعروف ادارې ته ورکړي د نورو جنگیالانو ته ورکړي ول د خوارو غریب پیسې چې مثلا بهرانيان راځي کومک کوي چې دوی له ولګې نه وشوري هغه شي هم درنګ ماسات باید دغه منطقي په پیسې د کلی مشرانو ملکان د سر خبري وکړي چې باید دغه طالبان سره خبري وکړي چې مداخله کوي وسره ودی ودی وای کدار کوم مداخله راوونی دا کومه کنه قطه کیږي ولوس خپل متوجي کیږي چې دا کومه قطه سو نو دا بلاره چې خلک مثلا واخن نشي خورل نو مطمئنه چې خلک دې ته الکی چې بلار سي مسولینه د منطقي سره خبري وکړي او همدارنګ مشران سره بد خبري وسی کغه عبد الغنی برادر دی کغه سراج الدین اقانی دی ک ملا یعقوب دی ک نور هغه کسان چې لږ متفاوته فکر کوي همدارنګ کغه متقیم دا کسان په دې باندې تصمیم باندې ورسیږي او دې وضعیت باندې واقعا نگران سي نو دوی سره باید خبرې سي او باید ملي ټولنه باندې شمول یو چا باندې سره خبرې وکړي کدا لاس وهنه باندې نشي دا په کومکونو پر اتاک او په تمزه باندې تاثیر کوي تاسو باید مخه ونیسئ ځکه چې افغانستان نور ولګ او تنګسي نور نسي تعامل ولای او فکر کوم دا کچیر واقعا بشری بحران دوام پیدا کوي دا قحطی خاطزي او دا په فکر کوم یو ستر نوري بيوي چې بیا به طالبان نشي کنټرول
او فکر نکوي هغه لکه خصوصا په دغه شرایطو کې چې جامع را روان دي او په ژمي کې د ضرورت هم په زیاتې دودي
کاملا ځکه چې خو هم د اوس مغه به ملکونه چې کومکونه وعده کړو هغه کومکونه نه دی لا پوره کړی نو خو کدا رقم دغه گزارشونه زیات شي او غوړي په وړي ښه بهانه کیږي نو ځکه ما وویل چې هغه څوک چې د باندې باید ډیر په قوي دادخایو کې چې د کومکونه ورسیږي او په داخل کې زمونږه ملک زمونږه قومي مشر زمونږه سپینګرای او عالمان دا ټول به طالبان سره خبرې وکړي چې لاس وهنه باندې تر څو پورې اړوندو کسانو ته کومکونه ورسی
مننه احمد صاحب وخت کم پاتې دی په لاندو کلو سن ساسو نظر واخلم څه باید وشي که څه هم یو ډول تکرار دی خو په لاندو
ما خبره بیا ز تکرارو مات چې باید هم هنګیوسی اول دا چې هم ملل متحد چارواکي هم د اسلامي امر چارواکي په ملت باندې زړه خو کې خلک د خراب دی وزیر زوځت خري خراب ده او دی په زړه سوزي سره یو ځای سره کینی یا مهنګي وجه تراولي پلانونه سره یو ځای کی په خپل په شریک سره سره د حکومتونو سره مهنګي او د حکومتونو
پر
زړه خلکو ته غوړس
مننه سیدی صاحب په یو جمله کې تقریبا 100 وړاندې سپڅوي
ما اخرانی بحث وانه ولید ما ژوندې تلیفون درلود په هر صورت.
بله، یعنی څه باید وشي چې مرستي ورسي؟
کار اهلی کار ته اوس پاره شي د طالبان حکومت مداخله ونه کی، نړیواله ټولنه باید د یو داسې میکانیزم پر بنیاد باندې مرستي خلکو ته ورسي چې د طالبان مداخله پکې نه وي.
مننه مننه سیدی صاحب، لتاسو مننه کوم، احمد زید صاحب لتاسو منندویم، او اغلی کڑخی لتاسو سخام ډیره مننه چې په دې بحث کې مو برخه سره واخیسته. زه احمد چیبر اجازه اخلم، تر بلې خبرونه مو خدای مل.